نن ورځ مراو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مراو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپیژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي، او په 2010 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې تر څنګ مراو تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره پاره درس باندې چمتو کړی دی، چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوې او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوي. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله من دیم چې د تم ټولګي لمړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړی وو، سیږي خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړی وو، سیږي تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکهله و احترامات می قبول کی قدرمنو کول لیست کون کو زبرش نغم خار تاسو ته شرغ واس مم ده نه هم ټوکی جغرافیه مضمون لمړي لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو کول لیست کون کی برتر او جوړو صحت مند هو سیږي او د صحت چم بم پتن می درنو کول لیست کون کو په تیر ټوکی کی مروته سو د اورفا د لوی چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راوړل. نو نن ورځ د چیز مروته سو د نه هم ټوکی جغرافیه مضمون لوی لوستي مروته سو د افریقا د لوی وچې په حق معلومات لاسته راوړو. نو هله د سیتا ټول قدرمن زکون کې د لوسته پای پر رسره مرتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ټول کله لیست کوونکو په تیر ټوګي کې مروته سو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواو په حق معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق معلومات ولوسته. نو نن ورځ مروته سو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خو زه غواړم لیست کوم کو افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د چې مراد تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزما یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په مثلا د اروفا په پرتله باندې لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه چې ده هغه پخپله ده افریقا لوی وچه ده. خو ژو ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد 100 لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالي اټکل سوی دی. او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچې ګڼل کېږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو، د دغه د شمېر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې استوګنه کوي. خوشو ګلری زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو، افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې د پخپل اوبو دي، خو د دغو دوو نګانو په واسطه سره دا د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کېږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجودې دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمي په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي، اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډیر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډیر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زکونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځ افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې درنو زکونکو په خپل د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرې ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستر وړي دي چې دغه بیا سمندرونو او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمي کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شته درنوز د کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړۍ چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلور مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا په لویې وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلوري زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل هیزې ځمکې لري. درنو قدر منو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورش کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی، او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي، او دوی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري، او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي، او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. که درمونه وکړلې زده کوونکو، زه برېښنا غواړم پارته سره ټول تشریح واسم. ما د لسم ټولګي جغرافیا مضمون لومړی لوسته، هیله مند یم چې تاسو ټول که درمونه وکړلې زده کوونکو به راتلو او جوړ صحت مند اوسئ او د صحت جامې بوم پتن وي. که درمونه وکړلې زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی طبیعي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو، او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. که درمونه وګړلې زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو، چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی، او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. که درمونه زده کوونکو، نقشه که چیرې موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو، نقشه د ځمکې د کرې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کرې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري، چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې که چیرې ستاسو د ټولو که درمونه زده کوونکو په یاد وي، چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کره نه سو ویلی، ځمکه چې ده په خپل ځان کې وتلې او ننوتلې برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نه سو ویلی چې ځمکه یو منظم کروي شکل دی. نو داسې ویلی سو چې د ځمکې د کرې د دواړو اړخونو اوږدوالی، سور، لوړوالی له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه، یعنې په نقشې کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کرې اوږدوالی، سور یا هم پلنوالی او لوړوالی، لوړې سطحې، ټیټې سطحې، اوبوکي ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې، د هغې اوږدوالی او پلنوالی، دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، د نقشې علم چې دی، یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي، د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي، هغوی کولی شي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو، د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نکات چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو، عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده، هغه پخپله د چیش څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده، په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده، د کانتور کرښې دي. څلورم پخپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي، یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نشي دي هغه ځانګړي نشي کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او همچنان د کانتور کرښي، د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دی. کدر من زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه پناش کو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښنه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ دستبه دغه د جغرافي غوښتوالي ټول او سور یا هم ارض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالی ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو ټول وایي، او سور ته پخپله ارض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیات لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره پناشه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله اوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله اوسېږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ تاسو په صورت کې نوشته کوو، 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000. نو دا سم موږ تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حکله معلومات لاسته راوړو. تر هغه مهاله پر موږ تاسو نقشه وپیژندل چې اساس ته ویل کیږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ ته ویل کیږي، د کانتور کرښې ته ویل کیږي او مقیاس ته ویل کیږي. نو د دې په حکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پیژنو. ډیر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه ته ویل کیږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوی او سیږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه سیمې کولی شو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کیږي. یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. دغه زمکی جووري لوړوالي د کرشو په واسطه سره مرتاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انزرو او هغه مرتاسو ته پنشکو هر کانتور کاشه د مغی اټاکلی صحیح لوړوالي مرتاسو تشکر کیینه د کانتور هر کاشه چی هغه مرتاسو د هغه سیم کی چې څومره لوړی سطحي وي هغه ټول مرتاسو ته پنشکی وي د غرونو لوړی سکی مرتاسو ته پنشکی په سرګنداول سره هغه اعداد مرتاسو پکې پنشکوله سو ولاړی وب خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کشي چې بيدی موجب تاسو همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کشي تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کشي چې بيدی موجب تاسو ته د دوغو کشو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موجب تاسو ته ټول چې شته کې د دغه ابي کشو په واسطه سره په نقشې کې د سندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړي برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کیږي خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو شوروالي بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د پرکشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي همچنان په طبیعي نقشو کې درنو ځکه کو موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبيعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو لکه د خاورې نقشه د سندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې د سنور نقشې موږ تاسو پکې پیژندلای شو د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه ولولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلای شو طبيعي نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغه کې موږ تاسو لوړې سیمې غرنۍ سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکې پیژندل څو خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبره ډیر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشه دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدو نو یا د پلونو پولي کوم سرحدونه چې د دوه هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ تاسو تشکر کوي د هغوی کوچنیوالي او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د موږ تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر اهمیت ورکړي او دغه نقشو کې موږ تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او د سنور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي سرګندوالي سره موږ تاسو ته پیژنې لکه موږ تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولای شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونو کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوه هیوادونو په د دوه نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپیژنو شاروالي او شارونه وپیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګ په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کې جوړ د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړل شو اوس هم د لوس پراتلون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تقریبا پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي نقشه د نامه څخه من میږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلې شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ور باندې ولاړ وي د هغه هیواد اقتصادي ارزښ ور باندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي د موضوعات طبيعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسیات قیمتي ډبرې د نفت او غازو قانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او د سنور موږ تاسو ته په کوټه کې همدارنګه په دوه نقشو کې له سندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او د سنور هم موږ تاسو ته راپیژنې همچنان د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافي د محصولاتي جغرافي یا هم په محصولاتي نقشو کې به موږ تاسو سره پیژندل شو په دوه نقشو کې به موږ تاسو د تاګ راتګ ټولي لارې موږ تاسو ته په نشه کیږي په خسرکونه په وچه باندې د اوسپنې پټلې د زمکی لاندې د اوسپنې کرښې دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې لاره څخه پیژندل شو چې د سمندرونو په لوړو بخو کې موږ تاسو ته په نشه کی د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دوه ډول نقشو کې شدل کیږي په دوه ټولو نقشو کې ځنګړي نشرې مقیاس جغرافي ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني نو درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د نقشې او هم چنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په حق له معلومات ولوستل وسندل ستون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو ټول تر نزد کوین کو د پښتنې په خپل کتابچو کې نوٹ کوی او هرې پښتنې ته مطابق ځواب ورکوي. لومړنۍ پښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، دریم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نښه کیږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدر من زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سمو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 سوه یو اتیا